وخت سهار او بجی دی نن پنځشنبه د روان میلادي کال د جون لسمنې ته د فریده هوټ سیفیم زما سلامونه و منئ لخبلو همکارانو سره د لوی خدای په نامه د ازادي رادیو نننې دوله ساته خبرونه پیلوم. نمړې د سو خبرونو لنډیز په کندهار کې د واده په مراسمو کې پروند دی ویزان وجون کې حمله لکبل شو خوات سلويخت نمړه او لسکونه نور شو بشول. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی مشر امر الله صالح پرونه ویل ولس مشر کرزی له طالبانو سره د سولې په لټه پر یوې خطرناکې ستراتیژي ټینګار کړي. ولسی جرګې پرون د قانون د نظارت د کمیسیون پنځو معرفي شو غړو ته مثبت رای ورکړې او د دوه نورو معرفي کېدو ته سترګې په لاره ده. د لوی څارنوالۍ یو پلاوی چې کندهار ولایت ته د دفاع وزارت د ځمکو د غصبولو د څېړنې لپاره تللی و وایي چې د جمهور رئیس کرزي ورور احمد ولي کرزی د دولتي ځمکو په غصب کې لاس نه لري. د روسیې ولسمشر وایي افغانستان په خپل د مخدر موادو تر ټولو لوی قربانی دی. هغه د خبره په هغه کانفرنس کې وکړه چې د مخدر موادو سره د مبارزې پر ضد پرون په مسکو کې پرانیستل شو او نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د اټومي پروګرام د لانجې له امله په دغه هیواد باندې څلورمه پلا بندیزونه ولګول. د شانګهای د همکارۍ د سازمان یا سیکو نړیواله سرمشریزه نن په تاشکند کې پیل کیږي. او د متحده ایالاتو ولسمشر وایي فلسطین سره به په ملکی برخه کې ډیره مرسته وکړي. هغه له اسرائیل هم وغوښتل چې له فلسطین سره د سولې د خبرو لپاره یوه حل لاره ومومي. راپورونه وایي په کندهار کې د یو واده د مراسمو په جریان کې په یو موټر کې د ځان وژون کې حمله لکبله شاوخوا څلويخت نه وژل شوي او لکتر لګه او یا نور ټپیان دي. له کندهار د ازادي رادیو خبريال محمد صادق ریښتینی د اوس سره په ټلیفون کې دی او په دې اړه ورستي معلومات راکوي. مهرباني وکړئ اوریز ماواز.
بلې تر هر څه وړاندې تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهرباني وکي دغه د کندهار د پیخي په اړه د ورستي معلومات څه دي تاسو؟
لکه تاسو چې ویل د کندهار د امنیه کومندانۍ د پولیسو مرستيال محمد شاهان فارکی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه تیر شپه 9 بجې د ارغنداب ولسوالۍ په ناګهان سیمه کې رامنځته شوې ده. د پارتي په خبره یو ځان وژون چې تر اوسه یې هویت معلوم نه دی د واده مراسمو ته ورغلی و او عبد الدوی خورول پر مالې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د نوموري په خبره په پیښه کې تلويس تنه وزل شوي او اویا تنه ټکان شوي دي. د پیښې ټول قربانیان میرویس روغتون ته راوړل شوي دي. د روغتون د جراحي څانګې د ډاکټرانو په خبره چې یو شمېر کسانو حالت ډېر نازک دی. ما په دې اړه د پیښې د قربانیانو سره هم خبرې کړې دي او همدا اوس د سفر په نامه چې په دغه پیښې کې زخمي شوي دي د هغه خبرې چمتو چې تاسو ته واورو.
مهرباني وکړئ بابا ورو
څنګه ښه ځواني مرزي و دا رقم واتو راکړي په واده کې ځم تاسو دا ته وزرین دی او سره ولې څنګه دی وام دی او سره ولې هغه څه دی او بل دا څه دی او ځای ته کوو تاسو
په دې اړه ما نور کسانو سره هم خبرې کړې دي او د خبرونې په ترڅ کې به اړیکې کولای کوو.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو خبريال محمد صادق ریښتینی و چې د کندهار د پرونی پیخي پاړې معلومات راکړل چې په یو واده کې د 14 عمله د لسکونو کسانو د مرګ ژوبل سبب شوې ده. بلخوا پرون د پکتیکا ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د ملي اردو او ائتلاف د ځنګړو ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د څو تنو بهرنیو وسلوالو په ګډون یو لستنه طالبان وژل شوی دي. همداشان د وزي په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د سړک جوړولو د خصوصي شرکت درې تنه کارکونکي ټپیان شول. امیر بهیر له پکتیکا څخه معلومات راکوي.
د پکتیکا محلي چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د دې ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د افغان او د ائتلاف د ځنګړي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د درې تنو ځانوژونکو په ګډون یو لسنه وسلوال طالبان له منځه تللي دي. د ولي ویان مخلص افغان وایي د ورشو کسانو څخه ډېری عربان او پنجابیان دي. د ول په دې نښته کې افغان او ائتلاف ځواکونو ته د سر ځان نه دی رسیدلی.
سروبي ولسوالۍ کې طالبانو یو لسکسي ځډاله چې ټول بهرنیانو ګډ ځواکونه او په خاص ډول د سپیشل فورس خاص ځواکونه سیمې ته دغه ځواکونه لوړل دی چې مخامخ جګړه وکړه او په دې 19 نفرو کې د 3 نفرو بوتان واسکټونه وو او هغه یې وویشتل هغه په ښځو سره د انفجار وکړو 3 نفر چېسونه هم مېماته لوړل او دا 8 نفر نور شو هغه هم د اور لاندې وغړل او هغه مانځې یوړل شول
طالبانو تر دا مهاله د وژل شوو کسانو د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا په همدې ورځ د پکتیا ولایت د زدرانو د وزې په ولسوالۍ کې د سړک جوړونې د خصوصي شرکت 3 امنیتي کسان هغه مهال ټپیان شول چې د سورلۍ پر موټر یې د یادې ولسوالۍ د علیمت خیلو په سیمه کې د سړک د غاړې د منچاودنه وشوه. د وزې ولسوالۍ ولسوال عبدالولي زدران وایي د پیښې ټپیان دا مهال په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي حالت یې ښه دی. طالبانو د چاودنې پړه په غاړه اخیستې او ادعا کوي چې په دې پیښه کې د سړک جوړونې 4 امنیتي کسان وژل شوي دي، خو محلي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسمه بولي.
تر دې پیښو د مخه مخالفو وسلوالو د ناټو پر یوې هلیکوپټرې د افغانستان په جنوبي سیمه کې ډزې وکړې او 4 امریکایي عسکري ووژل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د اټکل له مخې له دې سره پر وروستو 9 ورځو کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د وژل شوو کسانو شمیر 9 ته رسیږي. د یکشنبې د ورځې راهیسې متحده ایالاتو خپل 10 عسکر په افغانستان کې له لاسه ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس امرالله صالح پرون وویل ولسمشر کرزی له طالبانو سره د سولې په لټه پر یوې خطرناکې ستراتیژۍ ټینګار کوي. امرالله صالح اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي طالبان د پخلاینې په اړه د کرزی هڅو ته په خشونت وژنې او ویرولو سره ځواب وایي. هغه همداشان د افغان ولسمشر د هغه پلان په اړه اندېښنه څرګنده کړه چې پرته د ملي امنیت د ادارې د چانډ تر تېرېدو د مخالفو وسلوالو د زندانیانو د خوشي کولو په اړه یې لري. امرالله صالح 6 کاله د دې ادارې مشري کوله. د ملي امنیت رئیس او د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر تیره یکشنبې وروسته له هغه استعفا ورکړه چې ولسمشر کرزی د سولې د ملي مشورتي جرګې د امنیت په برخه کې د پاتې راتلو له امله دوی مسؤل وبلل. د سولې مشورتي جرګه تیره اونۍ په کابل کې ترسره شوه او پکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر لارو چارو خبرې وشوې. د یو بل خبر لمخې د لوی څارنوالۍ یو پلاوی چې کندهار ولایت ته د دفاع د وزارت د ځمکو د غصبولو د څېړنې لپاره تللی ووایي چې د جمهور رئیس کرزی ورور احمد ولی کرزی د دولتي ځمکو په غصب کې لاس نه لري. د لوی څارنوالۍ د تفتیش رئیس د چهارشنبې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دوی څېړنې ښیي چې د ولسمشر کرزی ورور او د کندهار د ولایتي شورا رئیس په غصب شوو ځمکو کې لاس نه لري. تر دې وړاندې په یو شمېر رسنیو کې ویل شوي وو چې په کندهار کې د دفاع وزارت لسګونه جریبه ځمکه کې د جمهور رئیس د ورور احمد ولی کرزی لاس دی او د هغه د خوا غصب شوي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل ریپورت ته.
کندهار ته د لوی سرنوالۍ د یو لیږل شوی پلاوی څېړنې ښیي چې په دې ولایت کې ډېرې دولتي ځمکې غصب شوي، خو د جمهور رئیس ورور او د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی په کې لاس نه لري. د لوی سرنوالۍ د تفتیش رئیس سید جلال جلال د چهارشنبې ورځې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په کندهار کې د 205 نمبر اتل قل اردو او د نورو دولتي ادارو سلګونه جربه ځمکه د زورواکو لخوا غصب شوي او د دغو کسانو د پیژندلو لپاره د دوی هڅې دوام لري. ښاغلی جلال هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګوندې د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی د دغو ځمکو په غصبولو کې لاس لري.
در نتیجه بررسی هیئت موظف اداری عالی لوی سرنوالی هم
دی وی د لوی سرنوالی د پلاوی د سړنو پترس کې دا ثابت شو چې ډیر زمکه د یو شمیر زورواکو لخوا غصب شوی، خو دا ستر لاسر نشول چې د کندهار د قلوردو د زمکو په غصبولو کې د احمد ولی کرزی لاس لرل وخی. تر دې وړاندې په ملي او نړیواله سطحه په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوند یې په کندهار کې د دفاع وزارت لسګونه جربه ځمکه د ولسمشر کرزي د ورور احمد ولي کرزي لخوا او یا د هغو کسانو لخوا چې د احمد ولي کرزي ملاتړ له ځانه سره لري غصب شوي دي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولي کرزي هم په څو څو وارو دا ډول تورونه رد کړي او ویلي دي چې ځینې شبکې هڅه کوي چې د دغه ډول تورونو په لګولو سره دای رنګ بدای کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
یو شمیر بندیان وایي چې د بګرام زندان چې په دې وروستیو کې د پروان د زندان په نامه یادیږي د بندیانو لپاره مناسب شرایط نه لري، خو د بګرام د زندان چارواکي د بندیانو دغه تورونه نه مني او زیاتوي چې زندان کې له بندیانو سره ډیره سمه رویه کیږي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال احمد جعفر احمدی د بګرام د زندان له مرستیال سره مرکه کړې چې ژباړه یې مجاهد جواد اوروي.
په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د پروان په زندان کې له زندانیانو سره غیر انساني او ناسم چلند کیږي. په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
زه پوهیږم تاسو غواړئ له دې زندان څخه لیدنه وکړئ او بیا به تاسو ووینئ چې د پروان په زندان کې له بندیانو سره غیر انساني چلند نه کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه په منظمه توګه له دغه زندان څخه لیدنه کوي او دغه راز تر سلو زیات ځله نړیوالو ادارو د رسنیو د استازو په ګډون له دغه زندان څخه لیدنه کړې ده. تر دې زیات په دې برخه کې شفافیت نشي راتله. په دې وروستیو کې یو بندي چې له دغه زندان څخه خوشې شوی دی ویلي دی چې په زندان کې ورسره سمه رویه شوی ده او ورته په درنښت قتل شوی دی او تل ورته د عبادت کولو لپاره وخت ورکړل شوی دی. یو بل بندي ویلي دی چې د په زندان کې قرآن شریف زده کړی دی. په دغه زندان کې چې له کومو روغتیایي خدماتو زه استفاده کوم له همدغو څخه بندیان هم کوي. دا په دې معنی څه چې په راپورونو کې خپاره شوی دی په بشپړ توګه ناسم دی او موږ غواړو دغه زندان په داسې توګه افغانانو ته پارو چې هغوی هم په دې وتوانېږي چې په دغه زندان کې عالم معیارونه وساتي.
نو بیا ولې ځینې بندیان شکایت کوي چې په دغه زندان کې له بندیانو سره سمه رویه نه
کیږي؟
تاسو په دې اړه له چا سره غږېدلی یاست؟
په راپورونو کې ویل شوي دي چې د پروان د زندان وضع سمه نه ده.
په هر صورت زما په انداز راپورونو او اوازو ته باید غوږ ونیول شي. د هر جمعې پورس په دې زندان کې غونډه کوو او د هر ناسم چلند د تور پاړه پلټنه کوو. سو هر څه په سمتوګه وسارو.
خی تاسو معلومه وي چې په دې وروستیو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د بګرام د هوایي ډګر په دننه کې یو پټ زندان وجود لري. آیا تاسو دا راپورونه هم تاییدوئ؟
زه په دې پوهیږم چې دغه راپورونه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا نه دي خپاره شوي او دا د دې کمیټې پورې اړه نه لري. له تاسو غواړم چې یو ځل بیا هغوی ته مراجعه وکړئ. خو د بندیانو د ساتلو داسې یو شمېر مرکزونه شته چې په هغو کې هغه بندیان ساتل کیږي چې د جګړو په ډګر کې نیول شوي وي، چې البته موږ دغه زندانونه نه افشا کوو او ښایي د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم همدغو ته اشاره کړې وي. خو هغه څه چې غواړم وی وایم هغه دا دی چې هم د سره صلیب نړیواله کمیټه او هم افغان حکومت د دغو زندانونو په اړه معلومات لري او په دې مرکزونو کې قانون هم پلی کیږي.
له کوم وخت څخه چې د افغان حکومت لخوا د پروان د زندانیانو د محاکمې خبره راپورته شوې ده، تاسو څه فکر کوئ چې سږ کال به په کوم شمېر دغه بندیان محاکمه شي؟
بلې، دا مهال په دغه زندان کې تقریبا 800 افغان بندیان ساتل کیږي او زه نه غواړم چې په اټکلي ډول ووایم چې په کوم شمېر به سکل محاکمه شي. خو هڅه کوو د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ هر یو بندي ته دوسیه واچوو سو د قاضیانو او سارنوالانو لخوا څېړنه وشي.
تاسو به په دې پوهیږئ چې د افغانستان پر عدلي او قضایي سیستمونو باندې د فساد تورونه موجود دي. نو زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې د شفافیت په برخه کې باید څه وشي؟
تاسو دا پوښتنه له افغان چارواکو څخه وکړئ. زما دنده دا ده چې د افغانانو د ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړم، ځکه موږ دلته د دې لپاره پراته یو سو له افغانانو سره مرسته وکړو سو د محاکمو او څارنوالۍ چارې په عادلانه توګه پرمخ بوسي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د پروان د زندان مرستیال وو چې خبري وکړي. البته د غزندان تر دې په خوا د بګرام د زندان په نامه یادیده.
ولی افغانانو او ځینو نورو ولسونو د خپل سیاسي مبارزو په تاریخ کې
له تشدد څخه کار اخیستای.
متاسفانه د شلمې پیړۍ په توګه
په معاصر تاریخ کې د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو استبدادي رژیمونه په سوله ایزو مبارزو نسکور شوي، خو په افغانستان کې لا هم وینې بهول کیږي.
فعلا د افغانستان مشکل ګوزدره ایست که نسل جوان احترام خود
ده. عدم تشدد څه ډول مبارزه ده او مخکښان یې په افغانانو او نړیوالو کې څوک دي؟ دی او ګڼ شمېر نورو پوښتنو ته ځوابونه د ځانګړو راپورونو په هغه لړۍ کې واورئ چې ډېر ژر به له ازادۍ راډیو څخه خپره شي.
و بجې او 15 دقیقې دي د مهمو خبرونو او راپورونو لنډیز یو ځل بیا. په کندهار کې د واده په مراسمو کې پرون د زن وژونکي حمله له کبله شاوخوا څلوېښت تنه مړه او لسګونه نور ژوبل دي. د افغانستان د ملي امنیت پوخانی مشر امرالله صالح پرون وویل ولسمشر کرزي له طالبانو سره د سولې په لټه پر یوې خطرناکې ستراتیژۍ ټینګار کړی. ولسی جرګې پرون د قانون د نظارت د کمیسیون 15 معرفي شویو غړو ته مثبتې رای ورکړې او د دوه نورو معرفي کېدو ته سترګې په لاره ده. د روسیې ولسمشر وایي افغانستان په خپله د مخدر موادو تر ټولو لوی قرباني دی. هغه د خبره په هغه کنفرانس کې وکړه چې د مخدر موادو سره د مبارزې پر ضد پرون په مسکو کې پرانیستل شو او نن هم دوام لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د اټومي پروګرام د لانجې له امله په دغه هیواد باندې څلورم اپلا بندیزونه ولګول. د شانګهای د همکارۍ د سازمان یا سیکو نړیواله سرمشریزه نن په تاشکند کې پیل کیږي. او د متحده ایالاتو ولسمشر وایي فلسطین سره به په ملکی برخې کې ډیره مرسته وکړي. هغه له اسرائیل هم وغوښتل چې له فلسطین سره د سولې د خبرو لپاره یوه حل لاره ومومي. په مسکو کې د مخدرو توکو سره د مبارزې کانفرانس نن هم دوام لري. دا کانفرانس پرون پیل شو او د روسیې ولسمشر پکې وینا وکړه. هغه وویل د مخدرو موادو سره باید نړیواله ټوله په ګډه مبارزه وکړي. فرید عمر له مسکو څخه.
د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدف وایي افغانستان په خپله د مخدره توکو د تر ټولو لوی قرباني دی. د دا مطلب د مخدره توکو پر ضد نړیوال کانفرنس په پرانیستون کې غونډه کې په مسکو کې څرګند کړ. د روسیې جمهور رئیس وایي د مخدره توکو خطر لا ډېر پخوا د هیوادونو د پولو څخه اوښتی او معلومداره خبره ده چې تاسو په دې اړه ډېرې خبرې کړي او په راتلونکي کې به هم پر دغه مسله خبرې کوي. د روسیې جمهور رئیس د کانفرنس ګډون کوونکو ته وویل چې دغه کانفرنس په درشل کې د روسیې د مخدره توکو سره د ستراتیجی ترتیب او منظوره شوی ده. د مخدره توکو د ګواښ په مخنیوي کې د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې روسیه به دغه موضوع د شانګهای د همکاري سازمان په نوبتي غونډه کې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې په تاشکند کې جوړیږي راپورته کړي. د روسیې جمهور رئیس میدویدف زیاته کړه نړیوال ټولنه باید د دغو توکو په وړاندې خپله مبارزه ګړندۍ کړي او په دې برخه کې مسؤلیت په غاړه واخلي. دا مخدره توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د یو بنسټیز پلان د طرح کولو مسؤلیت د نړیوال ټولنې په غاړه دی. دا د یو هیواد کار نه دی. دی وایي د پوهېدو وړ ده چې نه افغانستان، نه روسیه او نه هم د امریکا متحده ایالات نسي کولی په یوازېتوب سره دغه ستونزې ته د هواري لاره ومومي، بلکې دا د ټولو ګډه وظیفه ده. موږ باید د ټولو جنایتونو په وړاندې په ګډه مبارزه وکړو. دی وایي د مخدره توکو څخه نورې ستونزې راپیدا کیږي. تر ټولو بده یې ترهګري ده. د مخدره توکو پر ضد نړیوال کانفرنس چې نن هم دوام کوي عنوان یې دی د افغانستان د نشه یي توکو تولید نړیوال ټولنې ته د یو ژغ په توګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په دغه کانفرنس کې وویل چې باید د مخدره توکو پر ضد مبارزه کې د افغان دولت سره مرسته وسي.
خبري مجلې اوري
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم مهیروي www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org په یاد ولرئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د اټومي پروګرام د لانجې له امله په دغه هیواد باندې څلورم اپلا بندیزونه ولګول. امنیت شورا په 12 موافق رایو دغه فیصله وکړه. د شورا 15 دایمي غړو هیوادونو امریکا، بریتانیې، فرانسې، روسیې او چین ټولو د بندیزونو ملاتړ وکړ. سلطان محمد سرور د دغه خبر تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې څلورم پلا بندیزونه تصویب کړل. د دغو بندیزونو مقصد دا دی چې د ایران حکومت د خپل اتومي پروګرام په اړه نړیوالو غوښتنو ته غاړه کیږدي. د شورا 12 هیوادونو بندیزونه تصویب کړل، خو ترکیه او برازیل ونه منل او لبنان له رای ورکولو ډډه وکړه. لویدیځ لوی هیوادونه ګمان کوي چې ایران د خپل سوله ایز اتومي پروګرام تر شا په پټه د اتومي وسلې د جوړولو هلې ځلې کوي، خو تهران دا تورونه ردوي. د امریکا جمهور رئیس د امنیت شورا له پریکړې وروسته وویل چې نوی نړیوال بندیزونه ښیي چې ایران د خپلو سرغړونو درنه بیه پرې کوي.
These are the most comprehensive sanctions that the Iranian government has faced.
نوی بندیزونه له ټولو هغو بندیزونو چې تر اوسه په ایران لګول شوي جامع او هر اړخیز دي. د ایران په اتومي فعالیتونو، د بالستیکي توغندیو په پروګرامونو او د لومړي ځل لپاره د دغه هیواد په متعارفو ځواکونو قیودات لګوي. دغه بندیزونه د ایران د قاچاق د مخنیوي او د دغه هیواد په مالي مؤسسو او د پیسو په حوالو د قیوداتو لپاره نوی چوکاټ رامنځته کوي. په ایران باندې د نویو بندیزونو تصویب د سپینې ماڼۍ لپاره یو ډول بریالیتوب ګڼل کیږي. امریکا له مودې راهیسې کوشش کاوه چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړي چې ایران خپلې نړیوالې ژمنې نه ترسره کوي او د بې اعتنایي لارې غوره کړي، خو اوباما بیا هم وویل چې د ایران حکومت اوس هم کولی شي لاره بدله کړي.
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight.
موږ په دې پوهیږو چې د ایران حکومت به په یوه شپه ورځ کې خپل چلند بدل نکړي. خو د نن ورځې رایګیری څرګندوي چې ایران خپل سرغړونو ته دوام ورکړي نو درنه بیا پرې کوي. زه غواړم په صراحت ووایم چې دغه بندیزونه د خبرو دروازه نه بندوي. ایران بیا هم فرصت لري چې خپل لار بدل کړي.
Iran continues to have the opportunity to take a different and better path.
د غراز په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذ سوزان رایس وویل چې امنیت شورا دغه اقدام د هغو لوی ګواښونو په مقابل کې کړی چې ایران د اتمي وسلې د تکثیر د مخنیوي د ژمنو د نه ترسره کولو له امله نړیوالو ته متوجه کړی دي. نوی بندیزونه د دغه هیواد د پاسداران انقلاب په ځواکونو، د بالاستیکي توغندیو په پروګرام او په اتمي فعالیتونو قیودات وضع کوي. دغه بندیزونه هیوادونو ته اجازه ورکوي چې د ایران د مشکوکو بارونو مخه ونیسي. دغه راز ایران ته د هلیکوپترو او ټانکونو په پلورلو هم بندیز لګوي، خو د ایران د تیلو په صادراتو چې د دغه هیواد د عایداتو اصلي منبع ده جدي قیودات نه لګوي. د بندیزونو منل شوی پریکړه لیک له هغه پریکړه لیکه چې امریکا یې وړاندیز کړی و یو څه نرم دی. روسیې او چین د امریکا په وړاندیز کې یو څه تعدیلات غوښتي وو. ترکیه او برازیل چې نوي بندیزونه رد کړي، تیره میاشت یې په تهران کې یو تړون تصویب کړ چې د هغه په اساس ایران حاضر شو خپل یو اندازه یورانیم د اتومي سونګ موادو د ترلاسه کولو لپاره ترکیه ته واستوي، خو لویدیځو هیوادونو دغه روغه ونه منله. په ملګرو ملتونو کې د برازیل سفیر وویل چې بندیزونه مؤثر نه دي. د ترکیه سفیر بیا وویل چې له نویو بندیزونو مخکې باید د اتومي موادو د تبادلې تړون ته ښایي وخت ورکړای شوی وای. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد چې په دوشنبه کې دی نوی بندیزونه بے معنا وګڼل.
من پیغام دادم یه چشم، گفتم این ترجمه هایی که شما میدید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف
مال و ریسخه یو تا او ویل چه زمین خلاف ستاسو پریکله یو استعمال شوی دستمال دی چه پر زباله که باید و غرزول شی سره لدی چه نن دوی نشی کولایی دی ایران ملت تا گزار ورکلی او دا دی خدای لطف او مرحمت دی مونگ دی دوی منطق چیدو نن ورز دی سیاست دگر دی چلول دروغ و تیری او پراختیا غختنی پر میدان بدل شوی
شده عرصه فریبکاری، شده عرصه دروغگویی، شده عرصه تجاوز طلبی، شده عرصه توسعه طلبی.
د ایران جمهور رئیس ویل دا چې په ایران باندې اوس لدې عمله بندیزونه لګول کیږي چې حسینه چې پر راتلونکي کې اتمي وسله جوړ نه کړي، دا یو بهانه ده چې د ایران ولسې بے معنا ګڼي.
د خشونت میراث
دلته فلار سالاری ده او په مقابل د حضور کې ډېر بد بدویه کماله
زیبا هلم تکاوله ما ته پکې را پس راخسته تمان چیرې پس راخسته دغه شپه کاله د دل الله سره ما دې وسپنه نیو چې چلی
حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وایي چې ما د امت نه دی هغه څوک چې په ماشوم سره ومني کی
شاه شاگرد یو در درس یادونه لري هم وهی او هم خل خلې کې ورکی دا سبلې هم خلې کې ورکی
د خوشونت میراث ډیر زر له آزادۍ رادیو څخه
د شانګهای د همکارۍ د سازمان کلنۍ سرمشریزه نن په تاشکند کې پیلېږي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د روسیې، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان ولسمشران ګډون کوي. راپورونه وایي په دې غونډه کې به ممکن د پاکستان او هند په غړیتوب سره د دې سیمهیز امنیتي سازمان په پراختیا خبري وشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ماخام ویل متحده ایالات به د 400 میلیون ډالر په ارزښت د ملکی مرستو یو مجموعه فلسطین ته ورکړي. اوباما چې د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره په سپینې ماڼۍ کې خبرې کولې ویل چې د غزې وضعیت د زغملو وړ نه دی. اوباما له اسرائیل څخه وغوښتل چې له ټولو خواو سره کار وکړي او د غزې د وضعیت د ښه کېدو لپاره یوه حل لاره ومومي. اوباما همداشان پر اسرائیل ټینګار وکړ څو د ملګرو ملتونو د شرایطو په نظر کې نیولو سره د هغې کښتۍ په اړه څېړنه وکړي چې د اسرائیلي ځواکونو د حملې له امله پکې 9 تنه د مارچ په 1 نیټه ووژل شول. د حمله سخته وغندل شوه. ولسمشر اوباما وویل هغه په دې باور دی چې سږ کال به د منځني ختیځ د سولې په پروسې کې ډیر ښه پرمختګ وشي او په دې برخه کې د متحد ایالاتو د شمولیت لپاره کلکه ژمنه وکړه.
آزادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو تاسو د نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان لورستیو حالاتو تر بلې هرې خبری رسنۍ د مخه خبروي. د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې به د دغه راپورونو او همداشان د خبرونو په اړه مو چې پرونه خبري مجله کې واوریدل تفصیل واوري. خو اوس احمد شیبر د ټول ویډیزو رسپانو پانی اړولې دی او د افغانستان او سیمې په اړه د مطالبه او په اړه معلومات راټول کړي دي چې په لنډۍ راوړوي.
په افغانستان او نور نړۍ کې د مشکوکو نیول شوی ترستانو ساتل او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو زیاتېدل هغه دوه موضوعات دي چې دوه امریکایي رسپانو چیرلې دي. لاس انجلس ټایمز رسپانې د بګرام زندان په اړه مقاله خبره کړې. د دې لیکنې په پیل کې لولو چې د اوباما اداره غواړي چې راتلونکی کال وروسته تر دې چې دغه بندیخانه د افغانستان حکومت ته سپاري دا ډاډ ترلاسه کړي چې د بیلابیلو هیوادو مشکوک ترستان پکې ساتل کېدای شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه بیا څرګندوي چې امریکایي چارواکي په دې برخه کې د افغان چارواکو موافقې ته انتظار کوي څو د بګرام په زندان کې د هغو ترستانو تحقیق هم وشي چې په مختلفو هیوادو کې لکه یمن او سومالیا کې نیول کېږي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اوباما د اداري مسؤلانو ست داسې پلان طرحه څېړي چې له مخې د بګرام د زندان کنټرول افغان حکومت ته سپارل کېږي او د دې زندان یوه برخه له افغانانو پرته هغو ته ځانګړې کېږي چې امریکا به یې حفاظت کوي. د باراک اوباما د اداري یو مسؤل ویلي دي چې دا وړاندیز لا هم په ابتدایي مرحلې کې دی او د دواړو هیوادو امریکا او افغانستان له لورې بحث پرې روان دی. لاس انجلس ټایمز د جکپوریو امریکایي چارواکو په وینا چې د نمونو له اخیستلو یې ډډه کړې ده څرګندوي چې د بګرام زندان به په راتلونکي کې هم د ترستانو د ساتنې او بندي کېدو لپاره مناسب ځای وي. البته په دې برخه کې به وروستۍ پرېکړه وروسته تر دې کېږي چې امریکایي ځواکونه چې کله د نړۍ په نورو برخو کې مشکوک ترستان نیسي او په هغو ځایونو کې د توقیف لپاره ځای نه وي. په افغانستان او پاکستان کې به هم نیول شوي ترورستان بګرام ته استول کیږي او افغانان به دغه زندان اداره کوي. بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال بیا د افغانستان په جنوب کې د امریکایي پوځیانو د زیاتېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او په پیل کې لیکي د هغه ویش له مخې چې په 2006 میلادي کال کې شوی و امریکایي ځواکونه د افغانستان ختیځ ته واستول شول. بریتانیایي په هلمند کې ځای پر ځای شول او کاناډایي عسکرو ته د کندهار مسؤلیت ورلغاړی شو. خود دغه ځواکونو ځواک دومره نه و چې د افغانستان په جنوب کې په هغه ځای کې چې د طالبانو اصلي ټاټوبی دی د یاخیانو مخه ډپ کړي. وال سټریټ جورنال بیا لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل ته دغه وضعیت د طالبانو په وړاندې عقب نشینی ښکارېده نو وړاندیز یې وکړ چې د هغو 1500 امریکایي پوځیانو زیاته برخه دې په هلمند او کندهار کې ځای پر ځای شي چې د دسمبر په میاشت کې ولسمشر اوباما د استولو ژمنه کړې وه. د وال سټریټ جورنال په وینا اوس د امریکایي ځواکونو برلاسي او زیاتېدل داسې انګېرل کېږي چې د جګړې ډګر او قمانده له دوی سره ده.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایې چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایې چې ته،
هم به زیم هم به ته.
ونی می بجې کیدون کیدی د ازادي رادیو د دوهمه سهارنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې. قادر حبیبي وړاندې کوي. ډیر خراغ لې استودیو ته
تشکر. سلامت باشین، شما خسته نباشین. شنونده عزیز، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 صبح است و خوشحال هستم که در این مجله خبری با شما همراه هستم و در آغاز هم از شما دعوت میکنیم به تازه ترین سرخط ها. حدود 40 تن در اثر یک انفجار بزرگ در ولایت قندهار کشته و 73 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در ولایت پکتیکا میگویند دیروز در اثر درگیری میان نیروهای مشترک افغان و آمریکایی با طالبان در ولسوالی سروبی این ولایت 11 تن از تندروان مسلح کشته شدند. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور حامد کرزی در تلاش صلح با طالبان استراتژی خطرناکی را دنبال میکند. دو سرباز آمریکایی و دو تن که تابعیت این کشور را دارند و برای یک شرکت قراردادی در افغانستان کار میکردند به تطهیر پولهای غیر قانونی و رشوت متهم شدند. مسئولان زندان پروان که سوی نیروهای آمریکایی اداره می شود گزارش‌های را رد می کنند که گویا در این زندان با زندانیان برخورد خشونت‌آمیز صورت می گیرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده بسته کمکی ملکی 400 میلیون دلاری را برای فلسطینی‌ها آشکارا می سازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، خوشحال هستیم که همراهی شما را با خود داریم. ساعت 7:32 صبح است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و موج کدا در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. گزارش ها از قندهار ها کیست که حدود 40 تن در اثر یک انفجار بزرگ در این ولایت کشته و 73 تن دیگر زخمی شدند. علت این انفجار تا هنوز دقیقاً روشن نیست. این بزرگترین تلفات در یک حادثه طی ماه‌های اخیر در افغانستان خوانده شده است. خبرنگار رادیو آزادی از قندهار گزارش می‌دهد که در شفاخانه گفته شده و مقامات صحی گفتند که این انفجار در یک محفل عروسی در ولسوالی ارغنداب به وقوع پیوسته است و حداقل 8 اجساد 39 تن به شفاخانه مرکزی قندهار انتقال داده شده است. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات میگه که 73 تن دیگر در این انفجار زخمی شدند. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام در قندهار گفته که نمیدانند که چه تعداد از اجساد تا هنوز در محل انفجار باقی مانده است و همچنان گفته که نمیدانند این حمله انتحاری بوده، بمبگذاری و یا چیز دیگری. از آنجایی که این انفجار در محلی که برای مردان در این عروسی اختصاص داده شده بود رخ داده است، اکثر قربانیان آن نیز آنها بودند. گفته شده است که اطفال نیز در جمع قربانیان شاملند. خبرنگار رادیو آزادی به نقل از مقامات صحی در قندهار گزارش می‌دهد که وضعیت برخی از مجروحین وخیم خوانده شده است. ارغنداب در 20 کیلومتری شمال قندهار موقعیت دارد. گفته شده خانواده هایی که در این جشن عروسی شرکت داشتند ارتباط با نیروهای امنیتی و یا اداره ملکی قندهار نداشتند. برادر داماد محمد زنیف به فرانس پرس گفته است که داماد زخمی شده و نمی دانند که چی رخ داده است. به گفته وی تنها یک انفجار محیط به وقوع پیوسته که همه را کشته و یا زخمی ساخته است. تلویزیون محلی از مردم خواسته که برای معالجه زخمی ها خون اهدا کنند. در تلاش برای عقب زدن طالبان و پایان دادن به جنگ نزدیک به 9 سال، قندهار در مرکز توجه و حضور رو به افزایش نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا قرار دارد. این انفجار در حال رخ می‌دهد که 23 سرباز نیروهای بین المللی به شمول 4 سرباز آمریکایی که هلیکوپترشان در هلمند سقوط داده شد در یک هفته اخیر در افغانستان کشته شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات محلی در ولایت پکتیکا میگویند دیروز در اثر درگیری میان نیروهای مشترک افغان و آمریکایی با طالبان در ولسوالی سروبی این ولایت 11 تن از تندروان مسلح کشته شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت کشته شدگان همه خارجی ها هستند و اکثرشان عرب و پاکستانی میباشند. به گفته وی در این درگیری با نیروهای افغان و ائتلاف تلفات جانی وارد نشده است. مخلص افغان گفته است در این درگیری در این گروه 11 نفری 3 تن حمله کنندگان انتحاری بودند. وی گفته است که اجساد این افراد در محل درگیری باقی مانده و از آنها اسناد به زبانهای عربی و پنجابی و کارتهای هویت نیز به دست آمده است. طالبان تا کنون در مورد تبصره نکردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور حامد کرزی در تلاش صلح با طالبان استراتژی خطرناکی را دنبال میکند. امرالله صالح در مصاحبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت که طالبان به روش مسالمت‌آمیز را که کرزی در پیش گرفته تنها با خشونت، تخریب و ارعاب پاسخ گفتند. وی گفته است که نمیخواهد یک گروه کوچک توریستی بر صحنه سیاسی در افغانستان مسلط شود. صالح به این آژانس گفته او طرفدار صلح می باشد اما با سرخم کردن به طالبان مخالف است. وی همچنین در مورد برنامه رئیس جمهور افغانستان برای رهایی زندانیان بدون بررسی آنها از سوی ریاست امنیت ملی ابراز نگرانی کرده است. امرالله صالح برای 6 سال ریاست این اداره را به عهده داشت. صالح و حنیف اتمر که به حیث وزیر داخله افغانستان کار می کرد روز یکشنبه گذشته پس از آن استعفا دادند که رئیس جمهور کرزی آنها را مسئول عدم موفقیت در زمینه جلوگیری از حملات مخالفین مسلح در جریان جرگه مشورتی صلح عنوان کرد. وی باز هم تکرار کرده که به استعفا مجبور نشده اما گفته از این که استعفایش پذیرفته شد برایش تعجب نبود. صالح گفته است معلوماتی که در مورد تدابیر امنیتی جرگه بر رئیس جمهور کرزی را شد وی به آن توجه نکرد. یک راکت هفته گذشته در نزدیکی محل برگزاری جرگه مشورتی و هنگام سخنرانی رئیس جمهور کرزی در این جرگه اصابت کرد. همچنین دو تن از حمله کنندگان مسلح در نزدیکی همین محل در مبادله آتش با نیروهای امنیتی کشته شدند. اما در این جریان به هیچ یکی از 1500 تن از اعضای جرگه آسیب نرسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کدا در سر تا سر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونید. شنونده عزیز در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات جدید را علیه ایران به تصویب رساند. در این ارتباط مصاحبه هم داریم که خدمتتان تقدیم خواهیم کرد. یک هیئت لوی سارنوالی گزارش های را رد می کند که ملکیت های قلوردوی 205 تل ولایت قندهار از سوی احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور کرزی غصب شده است. این هیئت که به هدف بررسی این موضوع اخیراً به ولایت قندهار رفته بود می پذیرد که زمین های مربوط به این قلوردو غصب شده اما دست داشتن احمد ولی کرزی را در این زمینه رد می کند. لوی سارنوالی افغانستان همچنان می گوید که ملکیت های بیشتر دولتی و شخصی نه تنها در قندهار بلکه در سراسر افغانستان از سوی زورمندان غصب شده. شرح بیشتر در گزارش از ستار فروغ از کابل.
سید جلال جلال رئیس تفتیش لوی سارنوالی افغانستان بررسی های این هیئت را بعد از چاشته روز چهارشنبه تا یک کنفرانس خبری در کابل چنین توضیح داد.
چون این مطلبی که غصب ملکیت قلوردو توسط احمد ولی کرزی صورت گرفته باشد تثبیت نگردی و اسناد هم از طرف قماندانی محترم قلوردو در اختیار ما قرار داده نشد که مایل ادعایی باشد که توسط احمد ولی کرزی غصب صورت گرفته. در نتیجه بررسی هیئت موظف اداری عالی لوی سارنوالی هم این تثبیت شد که چندین مورد غصب ملکیت ها توسط یک عده اشخاص صورت گرفته.
آقای جلال گفت شناسایی اشخاصی که زمینهای دولتی را در ولایت قندهار غصب نموده نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد. وی پذیرفت که زمینهای دولتی و شخصی در تمام ولایات افغانستان از سوی افراد غصب گردیده و غاصبین باید تحت پیگرد قانونی قرار داده شوند. رئیس تفتیش لوی سارنوالی ضعف حاکمیت قانون را در افغانستان یکی از عوامل غصب ملکیت‌ها در این کشور خواند، اما اطمینان داد که با تقویت حاکمیت قانون در کشور جلوه این کار گرفته خواهد شد. رئیس جمهور کرزی اخیراً یک کمیسیون را با عضویت برخی از اعضای کابینه حکومت توصیف کرد تا مسئله غصب زمین را در افغانستان مورد بررسی قرار بدهد. مردم و کارشناسان با توجه به ادامه غصب ملکیت‌های دولتی و شخصی در افغانستان از دولت می‌خواهند که تدابیر جدی را به هدف جلوگیری و استرداد دوباره این ملکیت‌ها روی دست گیرد.
گزارش بوده از خبرنگار رادیو آزادی در کابل و شنیدین که یک هیئت لوی سارنوالی افغانستان گزارش‌های را رد می‌کند که ملکیت‌های قلوردوی 205 عطر ولایت قندهار از سوی احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان غصب شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. اخیراً 4 تن از زندانیان زندان بگرام که به زندان پروان تغییر نام یافته است و یک هیئت قضایی افغان در داخل این زندان محاکمه شدند. این نخستین بار است که 4 تن از زندانیان افغان محبس پروان که در حال حاضر از سایر نیروهای آمریکایی اداره می شود به واسطه یک هیئت قضایی افغان محاکمه شدند. مصری گل، رحیمی گل، غزنی گل و پدرشان بسم الله گل از باشندگان ولایت خوز در اوایل سال جاری میلادی یکی پای دیگر به اتهام اجرای فعالیت‌های تخریبی در افغانستان از سوی نیروهای ائتلاف و اردوی ملی گرفتار شده بودند. این 4 نفر بعد از سپری کردن چندین ماه در عقب میله‌های زندان روز سه‌شنبه در یک محکمه علنی در زندان پروان حضور یافتند. اما حال ما در ارتباط به محاکمه این افراد نه، بلکه وضعیت زندانیان در زندان پروان صحبت میکنیم. مسئولان زندان پروان که از سوی نیروهای آمریکایی اداره میشود گزارش‌های را رد میکنند که گویا در این زندان با زندانیان برخورد خشونت‌آمیز صورت میگیرد. جنرال مارک مارگینز، معاون زندان بگرام که به زندان پروان تغییر نام یافته، در مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی وضعیت موجود در این زندان را مناسب توصیف کرده است. این در حالی است که در برخی از گزارش ها گفته شده که در برخی موارد حقوق زندانیان این محبس نقض می شود. احمد جعفر احمدی در این مورد با معاون زندان پروان مصاحبه کرده و در آغاز از او چنین پرسیده است.
جنرال مارگینز، اخیراً گزارش های منتشر شد که در او شماری از زندانیان محبس پروان از آنچه وضعیت غیر انسانی در این زندان خواندند شکایت داشتند و این محبوسین وضعیت این زندان را نامناسب توصیف کردند. تبصره شما در این مورد چه هست؟
میدانم شما آرزو دارید از این زندان دیدار کنید و بعد فوراً خواهید دید که وضعیت غیر انسانی در زندان پروان وجود ندارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ به طور منظم از این زندان دیدن می کند و حدود 100 بار سازمان های بین المللی و شمول رسانه ها زندان پروان دیدار کردند. بیش از این شفافیت در اینجا نمی تواند تامین گردد. یکی از زندانی هایی که به تازگی آزاد شده گفته است با وی در این زندان برخورد خوب صورت گرفته و با او احترام شده است. همچنان به این زندانی هر گونه فرصت عبادت داده شده است. یکی دیگر از این زندانیان گفته است که وای قرآن را در این زندان آموخته است. از خدمات سیه که من در این زندان برخوردار هستم، این خدمات برای زندانیان نیز عرضه می شود. یعنی آنچه در گزارش آمده کاملا نادرست است و به همین دلیل ما می خواهیم مسئولیت اداره این زندان را طوری به افغان ها بسپاریم که آنان هم قادر باشند این زندان را با استانداردهای عالی حفظ کنند.
اما پس چرا برخی از زندانیان ادعا می کنند که وضعیت در اینجا نامناسب است؟
شما با کی در این مورد صحبت کردین؟
گزارش ها می رسانند که وضعیت زندان پروان نامناسب است.
خب
به نظر من نباید به شایعات و گزارش ها گوش کرد. هر روز جمعه نشست را برگزار میکنیم و در آن هر اتهام بدرفتاری در این زندان را به بررسی میگیریم و مراقب همه چیز هستیم.
جنرال مارگنز، ممکن شما میدانین که اخیراً کمیته بین المللی صلیب سرخ از موجودیت یک زندان مخفی در داخل میدان هوایی بگرام خبر داد. این گزارش را تایید میکنین؟
میدانم که این گزارش از سوی کمیته بین المللی صلیب سرخ منتشر نشده و این موضوع آن کمیته نیست. از شما میخواهم دوباره به آنان مراجعه کنید، اما دیگر مراکز نگهداری زندانیان وجود دارد که در آن افرادی را نگهداری میکنیم که از مناطق جنگ زده گرفتار میشوند. البته ما این زندان ها را افشا نمی کنیم. ممکن کمیته بین المللی صلیب سرخ در این رابطه ابراز نظر کرده باشد. آنچه میخواهیم برایتان بگویم این است که کمیته بین المللی صلیب سرخ و حکومت افغانستان در مورد این زندان ها معلومات دارند و قانون در آن مراکز تطبیق می شود.
خب از آنجایی که روند محاکمه زندانیان افغان زندان پروان با وسیله نهادهای مسئول حکومت افغانستان آغاز شده، میشه بگوین چه تعداد از این زندانیان در جریان سال جاری محاکمه خواهند شد؟
خب در حال حاضر حدود 800 زندانی افغان در این زندان نگهداری می شوند. نمی خواهم به طور تخمینی بگویم که چی تعداد از این زندانیان امسال محاکمه خواهند شد، اما تلاش می کنیم در مطابقت با قانون افغانستان برای هر یک زندانیان دوسیه ترتیب کنیم تا این دوسیه ها سوی قاضیان و سارنوالان بررسی شود.
مصاحبه بود با جنرال مارک مارگنز، معاون زندان بگرام، در ارتباط با وضعیت این زندان. اخیراً 4 تن از زندانیان بگرام که به زندان پروان تغییر نام یافته از سوی یک هیئت قضایی افغان در داخل این زندان محاکمه شده. مقامات وزارت عدلیه افغانستان میگویند روند بررسی دوسیه های زندانیان افغان در زندان پروان به وسیله نهادهای مسئول افغان ادامه دارد. به گفته مقامات در حال حاضر بیش از 800 تن در زندان بگرام که به زندان پروان تأخیر نام یافته زندانی هستند. حکومت افغانستان چند ماه پیش مسئولیت پیشبرد امور حقوقی این زندان را به عهده گرفت و تلاش ها جریان دارد تا اداره این مبحث محبس نیز از دست امریکایی ها خارج گردد و به افغان ها سپرده شود. ساعت 7:46 دقیقه صبح است. در نیمه این مجله ما خبری ما قرار داریم و هم یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین ها جلب می داریم. حدود 40 تن در اثر یک انفجار بزرگ در ولایت قندهار کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. مقامات محلی در ولایت پکتیکا میگویند دیروز در اثر درگیری میان نیروهای مشترک افغان و آمریکایی با طالبان در ولسوالی سروبی این ولایت 11 تن از تندروان مسلح کشته شدند. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان میگوید رئیس جمهور حامد کرزی در تلاش صلح با طالبان استراتژی خطرناکی را دنبال میکند. مسئولان زندان پروان که از سوی نیروهای آمریکایی اداره میشود گزارش‌های را رد میکنند که گویا در این زندان با زندانیان برخورد خشونت‌آمیز صورت میگیرد. دو سرباز آمریکایی و دو تن که تابعیت این کشور را دارند و برای یک شرکت قراردادی در افغانستان کار میکردند به تطهیر پولهای غیرقانونی و رشوت متهم شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد تعزیرات جدیدی را علیه ایران به تصویب رساند. و رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده بسته کمکی ملکی 400 میلیون دلاری را برای فلسطینی ها آشکار میسازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، پیش از این که به مسائل از منطقه و جهان بپردازیم، دو سرباز آمریکایی و دو تنه که تابعیت این کشور را دارند و برای یک شرکت قراردادی در افغانستان کار میکردند به تطهیر پولهای غیرقانونی و رشوت متهم شدند. این قضیه به سال 2004 برمیگردد. چارلز فنچ 44 ساله از ایالت هوایی در بدل تلاش برای دادن یک قرارداد وزارت دفاع آمریکا به شرکت افغانی موسوم به ایزد گرفتن رشوت بالغ به 50,000 دلار متهم شده است. هموطاقی فنچ یک افسر اردو گاری کانتین 41 ساله متهم شده است که از حساب بانکیش استفاده کرده تا منابع و نوعیت پرداخت این پول را تحت پوشش قرار دهد. وزارت عدلیه آمریکا در یک اعلامیه گفته است در صورت دعوا گفته شده که مالکان شرکت ازید برادران هر یک اسد جان رامین 40 ساله و طاهر رامین 32 ساله هر دو از ایالت پنسیلوانیا به فیچ رشوت دادند. گفته شده که این رشوت از طریق حساب بانکی افسر کانتین پرداخته شده که وای بخش از این پول را به فنچ داده است. این دو برادر در سالهای 2008 و 2009 در قراردادهای مشابه که شامل احداث سنگرها و موانع در بگرام بود نیز به گرفتن رشوه متهم شده بودند. و هم به خبرها و گزارش‌ها از منطقه و جهان و داخترین خبر رو شورای امنیت سازمان ملل متحد تظاهرات جدید را علیه ایران به تصویب رساند. از جمله 15 عضو شورای امنیت این سازمان 12 عضو آن رای موافق برای تظاهرات بیشتر علیه ایران دادند. ترکیه و برزیل رای مخالف دادند و لبنان از دادن رای خودداری کرد. دور چهارم تظاهرات علیه ایران به خاطر سرپیچی تهران برای متوقف ساختن غنی‌سازی یورانیوم وضع گردیده. خالد مفتون با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد بسته تعزیرات جدید اقتصادی را علیه ایران به خاطر پروگرام هسته‌ای آن کشور به تصویب رساند. از جمله 15 عضو شورای امنیت این سازمان 12 عضو آن رای موافق برای تعزیرات بیشتر علیه ایران دادند. ترکیه و برزیل رای مخالف دادند و لبنان از دادن رای خودداری کرد. بعد از رایگیری در مورد تعزیرات جدید، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در قصر سفید گفت:
These are the most comprehensive sanctions that the Iranian government has faced.
اینها جامع‌ترین تعزیرات است که حکومت ایران با آن مواجه شده است. آنها بالای فعالیت‌های هسته‌ای ایران، پروگرام راکت‌های بالستیک و برای اولین بار بالای اردوی متعارف این کشور محدودیت وضع می‌کند. این تعزیرات چارچوبی را روی کار می‌آورد تا جلوی قاچاق ایران را گرفته و اقدامات جدی را علیه بانک‌های ایرانی و معاملات مالی در این کشور وضع کند.
And financial transactions.
با وجودی که این اقدامات نتایج را در پی خواهد داشت، اوباما گفت ایران هنوز هم میتواند مسیر دیگری را انتخاب کند.
We know that the Iranian government will not change its behavior overnight.
می‌دانیم که حکومت ایران رفتار و عملکرد خود را در جریان یک شب تغییر نمی‌دهد، ولی رای‌دهی امروز نشان می‌دهد که ناسازگاری ایران پرداخت بهای سنگین را در قبال دارد. می‌خواهم در این مسئله به طور واضح بگویم که این تعزیرات دروازه دیپلماسی را بسته نمی‌کند. ایران فرصت دارد تا راه دیگر و خوبتر را انتخاب کند.
تعزیرات جدید سازمان ملل متحد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راکت‌های بالستیک و سرمایه‌گذاری که در بخش برنامه هسته‌ای ارتباط می‌گیرد، هدف قرار داده است. ولی این تعزیرات جزای جدی اقتصادی و یا عمل تیل را که آید عمده ایران می‌باشد، هدف قرار نداده است. در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می‌برد، تعزیرات جدید را علیه کشورش یک اقدام بیهوده خوانده است. در واکنش به تعزیرات احمدی نژاد میگوید:
من پیغام دادم به یکیشون، گفتم این قطعه هایی که شما میدید برای ما مثل یه دستمالی است که مصرف شده است، فقط به درد زباله‌داری میخوره. صرف نظر از این که امروز به لطف خدا قادر نیستن به ملت ایران ضربه بزنن، ما داریم منطق اونها رو بررسی میکنیم. امروز عرصه سیاست شده عرصه فریبکاری، شده عرصه دروغگویی، شده عرصه تجاوز طلبی، شده
عرصه توسعه طلبی. احمدی نژاد تصور و اندیشه را در موارد اینکه ایران قصد ساختن سلاح هسته‌ای را دارد بهانه برای جزا دادن خواند و گفت این مسئله برای ملت ایران بی‌معنی است.
در این حال رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده به روز سه‌شنبه گفت که علاوه بر تحریم‌های ذکر شده در قطعنامه شورای امنیت، احتمالاً تعداد دیگری از کشورها به زودی اقداماتی را به صورت انفرادی تصویب نموده و عملی خواهند کرد. در مورد تأثیرات این تحریم‌ها بر ایران، احمد تکل مصاحبه نموده با حسین آریانپور از رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی که به ایران نشرات دارد.
دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاخره تصویب شد. بعد از ایچی آیا هنوز هم دروازه ها برای مذاکره باز خواهد بود؟
تا اونجایی که کشورهای عضو دائم
شورای امنیت مثل آمریکا و بریتانیا گفتند به دنبال مذاکرات سازنده هستند، درب مذاکرات کماکان بازه، برای اینکه وقتی که نماینده آمریکا در شورای امنیت خانم رایس گفت که ما کماکان به دنبال مذاکرات سازنده هستیم، ولی از طرف ایران اون گونه که رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد گفته و قبلا هم اینو تأکید کرده بود، به خصوص در استانبول در کنفرانسی که در اونجا شرکت کرده بود، گفته بود که اگر قراره که تحریمی در بین باشه، ما تمام اون قراردادی رو که قبلا با ترکیه و برزیل در مورد مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت انجام دادیم و صحبتایی که در اون زمینه می توانست انجام بگیره، ما اونو نادیده می گیریم و مذاکراتی به عبارت دیگر در بین نخواهد بود.
و کدامش زیاد محتمل است، ای که در آینده مذاکره صورت خواهد گرفت یا ای که ایران روی موقف فیلیش چنانچه آقای احمدی نژاد گفت پا بر جای استاد خواهد ماند؟
من فکر میکنم که مدتی وضع به همین صورت خواهد بود، یعنی مذاکراتی صورت نخواهد گرفت، ولی در نهایت به هر حال ایران لازمه که با این کشورها مذاکره بکنه، برای اینکه بدون مذاکره این مسئله حل نخواهد شد. آمریکا دو تا راه رو، یا در واقع بیشتر کشورهای پنج به علاوه یک، یعنی که عضو دائم به اضافه آلمان، دو تا راه رو با هم انتخاب کردن، یعنی تحریم به همراه مذاکره. در همین رابطه با همین قطعنامه 1929 رو که به تازگی تصویب شد، تأکیدشون هم بر روی همینه، یعنی ما تحریما رو اعمال میکنیم ولی در این حال مایلیم مذاکره هم بکنیم.
حسین آریانپور از رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی که به ایران نشرات دارد میشنیدیم. در این حال منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در جریان بازدید از دوبلین پایتخت آیرلند با اعتراض کنندگان خشمگین مواجه گردید. در جریان این اعتراض دو تن از مخالفین گفتند که متکی از تروریستان و دیکتاتوری نمایندگی میکند. چند تن از اعتراض کنندگان موتر متکی را بالگت زدند و تخم را به طرف موتروای پرتاب کردند. این رویداد زمانی رخ داد که متکی انستیتوت بین المللی و امور اروپایی دوبلین را ترک کرد. پلیس آیرلند 3 تن را در این رویداد دستگیر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است ایالات متحده بسته کمکی ملکی 400 میلیون دلاری را برای فلسطینی‌ها آشکارا می‌سازد. در همین حال اوباما اوضاع را در نوار غزه غیر قابل تحمل خواند. رئیس جمهور آمریکا این اظهارات را این ملاقات با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در قصر سفید بیان کرد. اوباما همچنین از اسرائیل خواست تا با تمام طرف‌ها کار کند تا راه حل را برای مسئله غزه پیدا کند. و آمریکا تعزیرات را علیه بلاروس تمدید کرده است و هدف آن فشار آوردن به خاطر تغییرات در عرصه دموکراسی می باشد. قصر سفید می گوید تعزیرات آن عده از مقامات و ادبای این کشور را هدف قرار می دهد که انستیتوت های دموکراسی را به خاطر به خطر مواجه کردند، مرتکب تخطی از حقوق بشر شدند و از فساد اداری منفعت بردند. اعلامیه قصر سفید راهی زندانیان سیاسی در سال 2008 توسط منسک را تایید کرده ولی گفته است چالش های جدی هنوز هم پا بر جاست. شنونده عزیز، حالا هم مرور مختصر به رویدادهای افغانستان در مطبوعات جهان از غفور متین مشنویم.
اوضاع و رویدادهای جاری افغانستان در روزنامه‌های غربی انعکاس وسیع داشته و از جمله روزنامه پورتراژ لاس انجلس تایمز در شماره اخیر خود در ارتباط زندان بگرام مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. اداره اوباما می خواهد حتی بعد از تسلیم دهی کنترل زندان بگرام در سال آینده با حکومت افغانستان توانایی آن را برای خود حفظ کند تا تروریست‌های مظنون از سایر کشورها را در این زندان نگهداری نماید. اگر مقامات افغانی موافقه بکنند، در آن صورت اداره اوباما می تواند یک جای داشته باشد برای تحقیق تروریست‌هایی که از سایر کشورها مانند سومالی و یمن دستگیر می شوند. روزنامه می افزاید مقامات اداره اوباما اکنون مصروف طرح یک پلان مصالحه هستند که به اساس آن کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان تسلیم داده می شود و در عین زمان یک بخش این زندان برای زندانیان غیر افغان که در تحت حفاظت یا توقیف ایالات متحده آمریکا باقی می مانند تخصیص داده می شود. یک مقام اداره اوباما گفته است این پیشنهاد هنوز در مراحل ابتدایی انکشاف قرار دارد و مقامات هر دو کشور روی آن بحث می نمایند. به نوشته روزنامه لاس آنجلس تایمز، مقامات بلندپایه آمریکایی که از گفتن نامه‌هایشان خودداری نموده گفتند زندان بگرام باعث بهترین انتخاب برای توقیف و نگهداری تروریست‌هایی که در آینده دستگیر می شوند باقی خواهد ماند. تصمیم نهایی در این مورد بعد از آن گرفته می شود که نیروهای آمریکایی تروریست‌های مظنون را در نقاط دیگر دستگیر کنند که در آنجا دسترسی به توقیفگاه‌ها محدود باشد. تروریست‌ها از افغانستان و پاکستان هم به بگرام فرستاده می شوند ولی در تحت کنترل مقامات افغانی خواهند بود. روزنامه ی دیگر چاپ امریکا وال استریت جورنال در ارتباط افزایش نیروهای امریکایی در جنوب افغانستان مقاله ی نوشته و در آغاز این مقاله هم می نویسد. در چارچوب تقسیم وظایفی که در سال 2006 میلادی مورد تطبیق قرار گرفت، نیروهای امریکایی در شرق افغانستان متمرکز شدند، در حالی که نیروهای بریتانیایی مسئولیت ولایت هلمند و نیروهای کانادایی مسئولیت ولایت قندهار را به دوش گرفتند.
مرور به باستاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان را از غفور متین شنیدین. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوین. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. امید هستیم که ما را همراه باشین.